افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت د ناپیژندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه لس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې برید نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی او ویل شوي چې په دغه برید کې صوفیان او ملاتړي په نښه شوي دي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله یو شمېر سرچینو یو شمېر رسنیو ویلي چې د دې دا پېښه تاییدوي او په دې اړه د نور معلومات راغونډوي. تر اوسه پورې د دغې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو د بغلان پولیسو اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو او نور شیعهګانو د ډېرو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې تېره اونۍ افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو شمېر د مخکنۍ اونۍ په پرتله 3 سلنه کم و. دې سازمان پرون پنجشنبه په یوه راپور کې وویل چې تېره اونۍ 15,550 تنه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په همدې موده کې له دې هېواده 53,550 کسان وتلي چې دا د مخکنۍ اونۍ په پرتله له دې هېواده د وتونکو کسانو 8 سلنه کموالی ښیي. راپورونو له مخې د ټولو بیرته ستانه شوو 15 سلنه یې له ایران څخه دي چې 56 سلنه یې بې اسناد کسان ښودل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان معلوماتو له مخې له افغانستانه د وتلو او بیرته ستنېدو په اصلي لاملونو کې د کورنیو لیدنې، اجباري اخراج، سوداګري، تعلیم او روغتیا پورې تړلي اړوند مسایل شامل دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري د تېرې دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله ناڅرګندې راتلونکي اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د دې ایالت په کوزه کورمه کې د شیعه زیارتوالو پر کاروان د مرګونې برید د وژل شوو کسانو شمېر 48 تنو ته لوړ شوی دی. پرون ماسپښین مهال د علیزو او څپرې پاټک تر منځ په مندوزیو او بګن سیمه کې په داسې حال کې برید وشو چې شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانې وې. د پولیسو په وینا وژل شوي کسان په مندوزو قبیلو پورې تړاو لري. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ایران نن جمعه وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوي پرېکړې لیک په ځواب کې به په خپلو اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي او پرمختللي سنتریفیژونه نصب کړي چې اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی دی. دغه پریکړه چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژي ادارې د مشر رافال ګروسی له روسي سفر وروسته تصویب شوې غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژي د سازمان لخوا په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوي او پرمختللو سنتریفیژونو په ګډون د اغیزمنو ګامونو د اخیستو امر صادر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین جګړه په شدت د یوې نړیوالې نښتې خواته روانه ده. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو او برېټانیا اوکراین ته اجازه ورکړه چې دوی له اوږد واټن ویشتونکو وسلو څخه د روسیې خاوره په نښه کړي. پوتین خبرداری ورکړ چې موسکو ممکن ځواب ورکړي. پوتین وویل چې روسیه د امریکا او برېټانیا د توغندیو د کارولو په ځواب کې د منځني واټن د یو نوي هایپر سونیک توغندي په وسیله په اوکراینی پوځي تاسیساتو برید کړی دی او خبرداری ورکړ چې ښایي نور بریدونه هم وشي. د زیاته کړه چې تر هر برید څخه مخکې به ملکي وګړو ته خبر ورکول کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پامباندی د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې چې د نوموړي لخوا دې پوسته نومول شوي لومړني کاندید میت ګیټس پر ځان د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تېرېږي. باندې د ترامپ یوه سخته مدافع و. هغې د ترامپ د استضاع په لومړۍ محکمه کې چې پر نوموړي له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه لګول شوي و خو محکوم نه شو یوه مدافع وکیله وه. ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې وتړي چې هغه هواد د هغ مهال د مرستيال ولسمشر جو بایدن په اړه څېړنه وکړي. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې وویل ډېر مودې رئیس د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد وسلې په توګه کارول شوی چې نور باید مخه ونیول شي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب په دې اړه دلته بحث لرو. په ملګرو ملتو کې روانه اونۍ د افغانستان د غړیتوب اته اویا کلونه پوره شول. افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړی شو، خو په کابل کې واکمنه اداره لا هم د ملګرو ملتو کوم غړی هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې. البته یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړې او تماسونه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې ورسره زیات کړي دي. طالبان وایي چې له افغانستانه بهر یې 40 سیاسي استازولۍ په واک کې دي. په دغو اکثر سیاسي استازولیو کې پخواني ډیپلوماتان کار کوي او محدود شمېر ته طالبان خپل خلک معرفي کړي دي. د سیاسي نمائندګیو په کچه روانه اونۍ یو بدلون داو چې په جرمني کې د جمهوریت نظام د وخت د افغانستان سفیر یمایاري او د دې هیواد په بن شار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا وکړه. په جرمني کې د مونشان کونسلګری چې له طالبانو سره په تماس کې ده فعال ده. نشته دوی میاشتې مخکې تر دې په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول، خو په هغو هیوادو کې د جرمني په څیر کوم ځانګړی سیاسي دفتر فعالیت نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د ویانا کنوانسیون له مخې کنسولي خدمات له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري، خو د دې سربیره له څو محدودو هیوادونو پرته طالبان نه دي توانېدلي چې خپل کسان په دې سیاسي نمائندګیو کې وټاکي. په همدې لړ کې د چبان دی وی اونې پترس کې د هند په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری لپاره طالبانو یو کس وټاکه او بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا کنسولګری افغانانو ته پاسپورتونه ورکوي. له ملګرو ملتو سره د واکمنو افغان طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ سمی بشي، کړکېچنې بشي، که به همداسې روانې وي؟ نور ډېر سوالونه هم شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو په لټه کې یم. په خبرونه کې مو میلمانه دي امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، غوث جان باس په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو کتونکو د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونه په منځني صفه دولس شپږ نیبي د راډیو لاري په افغانستان کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورم، څه اټکل کوي چې له ملګرو ملتونو سره به د اوسنیو چارواکو اړیکې څرنګه شي؟ په لنډو لسه
سلام ښاغلی شکر تاسو ته او میلمنو ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ ګوري او اوري. زه فکر کوم چې تر یوې احتمالا طویلې مودې پورې به دغه تعامل دغه حالت متاسفانه او په خواشینۍ سره دوام پیدا وکړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې خپله ملګري ملتونه څوک یا دولتونه په رسمیت نه پېژني. هر دولت باید اول د دولتونو دخوا په رسمیت وپېژندل شي، هغه اتوماتیک خپل ځای پیدا کوي په بینملي سازمانونو کې چې ملګري ملتونه یو د بینملي البته ډېر مهم او ډېر معتبر سازمانو څخه ګڼل کېږي. اما خبره دا ده چې خپل افغانستان د افغانستان تاریخي دولت چې داسې انګېرل کېږي چې سره د دې چې موږ لږ څه زم سره داخل شروع په ملګرو ملتونو کې، خو افغانستان په هغه منشور جوړولو کې د هغې په مسفریدي کې زموږ ډیپلوماتانو ډېر لوی نقش درلود او ډېر عادلانه د دغې نړیوال سازمان د بنسټګرو څخه هم حسابېږي. البته چې زموږ دولت څوک منتفي کولی نه شي، موږ د ملګرو ملتونو زموږ دولت قیم نه اوسنی حاکمیت زموږ دولت من حیث دولت د افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا هیڅ څوک نشي کولای چې منتفي کی یا د پښتو لاندې راوي. خو خبره دا ده چې زموږ استازي ټول په کوم ترتیب کې دا یو ډېر وحشتناکه ډېره فلاکتباره خبره ده او یو داسې یو دوره د تاریخ کې موږ بس چې متاسفانه موږ یو مشروع مسؤول او هر کس حکومت مسئول حکومت نه لرو چې زمونږ استاد ته وو شي کای په دغه سی او معتبر سازمان کې لکه ملګری ملتونه
په امدې برخه کې به د ګران صاحب نظر هم واخلم. ګران صاحب تاسو فکر کوئ چې له طالبان سره به د ملګرو ملتونو روابط وسط پیدا کی او کنه همدا روابط په لکه څنګه چې جانباز صاحب ویل په همدې حالت کې پاتې شي؟
ډېر مننه شیبر صاحب اجازه راکړئ تاسو ته د باس مېلمنو او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم. زه هم په دې نظر یم چې زه فکر کوم چې دا ستونزه به دوام پیدا کړي. و انګلیزي کې وایي د فارن پالیسی بیګنز ات هوم. ترڅو چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره موجود نه وي او ترڅو چې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمنۍ له خلکو څخه باورونه ترلاسه نکړي، نړیواله ټولنه او همدارنګه ملګري ملتونه به په رسمیت ونه پیژني، دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او دغه په دې پورې اړه لري چې طالبان باید هغه د بین المللي اړیکو یا بین المللي مناسباتو او ډیپلوماسي هغه معرفي او اصول چې هغه وزسیوي دي او هغه ټول هیوادونو منلي دي هغه تر څو مراعات نکړي هغه طالبان به تر هغه د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. وزره یو سیستم کار کې په اګس کې هغه ته یو کمیټه ده په نوم د کریډنشل کمیټي، دا کمیټه بیا د برما او د افغانستان د عضویت په حق باندې بحث وکړو. دا بحث کې دوی دا فیصله وکړه چې چون افغانستان ملګرو ملتونو ته فند هم نه ورکوي او همدغه سی په افغانستان کې د موجوده واکمنۍ دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او قانونمند نه ده، نو ځکه هم د افغانستان او برما مسازولۍ په ملګرو ملتونو کې معطل شوي.
ګران صاحب تاسو د ملګرو ملتونو مرستو ته هم اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو ځانګړي فند افغانستان ته نه ورکوي. ازادي راډیو نن په سهارنۍ خبرونه کې داسې راپور درلود چې ملګرو ملتونو غواړي چې د اقلیم په برخه کې چې افغانستان له څه متضرر کیږي او کومې پیسې چې افغانستان ته پخوا ورکولې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر بیا واکمنۍ مخکې هغه به بیرته دوی ته ورکړي. نو شیرزه صاحب کله تاسو واورو تاسو څه فکر کوئ چې دغه تعامل به څرنګه شي او په کوم لور به روان شي؟
سلامونه ونی کړې تاسو ته او محترم میلمنو ته. دا کومه راسته چې د سازمان ملل لخوا افغانستان ته مخکې ورکول کېده اوس ورکول کېږي، خو یو خبره مونږ په پام وساتو چې سازمان ملل لوم استعمالېږي. که پخوا وو که اوس دا د سازمان ملل خالي لوم استعمالېږي. سازمان ملل د لویو استخباراتونو فعالیتونو ښکار ده، د هغوی په ګټه د افغانستان دننه مخکې هم کار کړی ده اوس هم کار کوي او دغه مرسته که بېرته د سره پایل شي دغه عام خلکو ته ریسي دا لکه څنګه چې دغه درې کاله منګولي داسې دفتر مور د سمیت ملول دلا د افغانستان د خلکو د مرستو په نوم زی هغه ته خلکو ته ریسي او د منګولي داسې د امریکا لوی زنګل اداري هم د یو کې امیشن یو کې درلودله اوس هم که دغه مرسته چې د دې دا ته د کډیان پیسې دا افغانستان وګړو ته ریسي په کار ده چې افغانستان مشکلات یو اساسی لاره پیدا کی. افغانستان خلکو ته د خیرات ورکولو او د مرستو په ورکولو افغانستان خلکو ته داسې غلامان او داسې فریم ورکول دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. افغانستان داسې یو هیواد نه ده چې د مرستو په حساب د ژوند یا مخکې د مرستو په حساب خلکو ژوند کړی ده. افغانستان ډېر لوی اقتصادي زیربنا لري، معدنونه لري، هر څه لري، خو په دې چې ځینې ښه خبره دا ده چې ملال متحد خپل وظیفه په ښه توګه سرته ورسي، د استخباراتونه کوم د لوبي چې افغانستان سره لیدې مخنیوي وکړي او صادقانه افغانستان خلکو سره افغانستان خاص
مننه شیر صاحب مننه
خدمات وکړي چې سوچ افغانستان دغه د جګړې نه خلاص
مننه.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اسادی پڅپو کې پروګرام په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د ملګرو ملتونو کې د افغانستان ټکنۍ غړي ټوب د بحث لپاره مو غوث جانباز، امیر ګران او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړی ده. جانباز صاحب د تاسو هم دا خبره وکړله او ګران صاحب هم او تقریبا شیرزی صاحب هم دا خبره کوله چې دا روابط په همدغه حالت کې پاتې شي د ملګرو ملتونو سره د اوسنیو واکمنانو. لیکن که چیرته تیرو څه باندې دریو کلونو ته وګورو، په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره ولې سیاسي روابط پراخ شوي دي، خصوصا د سیمې په کچه، یعنی په سیمه کې. حتی روانه اونۍ چې په جرمني کې هم سفارت بند شو، لیکن د مونچان نمایندګي فعاله ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره سفارتونه په تعامل کې دي، په چک جمهوریت کې ده، په بلغاریا کې ده، په اسپانیا کې ده او په هالند کې. جانباس
بله بله آورم گوری که حالش بر از ما قطع شدی؟
بله
در حق زایی چه ما تخکاری ده و استازوالی و سره یا زمان سفارتون سره سیاسی علی تیمیشتا کشتا هم علا دسی زمنی دی، اما سیاسی روابط نشتا از بکنچه سیاسی روابط حالا وقتا ما سکتی که چه دیتی یا هیوات برس نکوده جنه هیوات بر تسیب آقا حاکم نکتا هاوه هیوات نو البته چې دا زموږ استازولې کونسلي چاره، حقوقي چاره، بشري چاره، بشري خدمات، دا مخصوصا کونسلي چاره او خدمات په باید ارائه زموږ په زورګونه یو ډول په دغه هیوادو کې نشتی چې هغه مختلف اسنادو ته ضرورت لري. همداشان ځینې هیوادونه د لوی اقتصادي توسعي پروژې د خپل منافع پر بنسټ زموږ په هیواد لري، البته مشروع منافع می هدف دی چې هماغه ابوی اړین دي چې افغانستان سره من حیث یو دولت.
جان باسب او باشه دغه څو هیوادونو چې ما اشاره وکړه، چې بلغاریا ده، چک ده، اسپانیا ده او هالند ده، او همدارس جرمنی مونشن نمائندگی ده، دغه که ستاسو په وایده دیته مجبوروي چې په دغه هیوادونو کې افغانان دي او دغه ستونزې دوی غواړي چې هواري کی. لیکن په ځینو هیوادونو کې لکه په ناروی کې او په بریتانیا کې چې کله کنسولګری او یا سفارت وتړل شو، هلته ولې دوی نمائندگی د افغانانو لپاره نه دی پرانیستي، خصوصا په بریتانیا کې ډېر افغانان هم شوند کوي.
خب دا اتفاق اسی در دغه هیوادو پالیسي چې پر کومو بنسټونو پر کومو تعاملاتو هغوی مخته ځي، کېدای شي هغوی به دې ته خپل تشریحات لري. زما په نظر په هر ترتیب دغه هیوادونه خپله مشکلاتو سره مخ کېږي. مثلا که سیاسي روابط اوسېږي، اوس په تاسو پوهېږي چې ټول غربي هیوادونه تقریبا ټول د قطر د طریقه هلته دوی دایمي استازولۍ لري، د اروپا د اتحادیې د هغې د طریقه هلته چې د طالبانو کوم په اصطلاح دفتر دی، هغې سره د ترتیب په تعاملاتو کې دي او هغې د هغې د طریقه دي که ویزي اخلي که کوم بل، یعنې هغه هېوادو کې چې لاسولي دفترونو سره ځي، نو د هغې د طریقه که بشري حکومتونه دي، که ځینې نورې اړیکې دي، کنسولي چارې دي، حتی ځینې اقتصادي بشري کومکونه دي، هغه د متحد خپل د طریقه هم اقدامات کوي. نو په دې ترتیب دا هېوادونه عمومی روابط، عمومی اړیکې، عمومی چلند به یو ترتیب افغانستان سره ساتي، خو کوشش کوي چې د اوسنی حاکمیت سره، یعنی هغه سیاسي تعاملات دوی سرګرد نه شي، یا لکه لږ نه اوسېږي ونه لیدل شي، ځکه چې هغوی دوی پرسنت نه پېژني. نو چلندونه مختلف دي، روایتونه هم کېدای شي مختلف اوسېږي، اقدامات هم مختلف.
مننه جانباز صاحب. ګران صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې اداره قانونمنده نه ده، د دې خاطر چې قانونمنده شي که تاسو پلانډ راته وایسي څه ګامونه باید واخیستل شي؟
د دې لپاره چې د طالبانو واکمنۍ له دغه حالت څخه ووځي، یعنی دا اوس حالت طالبان د ډیفیکټو یعنی غیر قانوني او داسې یو نظام دی چې هغه مشروعیت نه لري، او نړیوالو مناسباتو او ډیپلوماسۍ کې دغه مالفي یا دغه وجود دی چې یو هیواد د خلکو له داخلي رایو څخه مشروعیت ترلاسه کوي، دا له ډیره پخوا څخه دغه معمول ده. نو زما په نظر باندې طالبان د دې لپاره چې د افغانستان خلک هم له مشکلاتو ووځي او له دغه ستونزمن حالت څخه بچ کړی شي او زموږ نړیوال هم پر رسمیت باندې وپیژني په ملګرو ملتو کې هم د دوی دایمي استازولۍ ته ورکړی شي. دغه به شوي چې طالبان د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي او هغه دا دی چې د یو میکانیزم له لارې یعنی د یو ریفرنډم له لارې یا د انتخاباتو له لارې او یا د عنعنوي لوی جرګې له لارې دوی له خلکو څخه رای واخلي او بیا په یو اساسي قانون باندې کار وکړي. د اساسي قانون د تدوین لپاره یوه کمیټه جوړه کړي، اساسي قانون رامنځته کړي او د هغو په رڼا کې باید هیواد وچلول شي. اوس خو دغه هیواد د اساسي قانون په خلا کې هغه د چارې په مخ بیایي او خلک پشیمانه دي. زموږ ځوان نسل چې هغه تعلیم یافته نسل دی هغه په تیښته کې دی، یا ایران یا پاکستان یا ترکیه یا نورو هیوادو ته په منډه کې دی. او زمونږ دغه څه باندې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ستعداد ما د رسنیو په مټ باندې لیدلی دی، هغه 1.4 میلیونه نجونې همدغه څه باندې درې کاله له پوهنتوني زده کړو نه نورو تعلیمي موسسو څخه او له خپلو حقوقو څخه بې برخې شوي دي. دا یو ظلم دی، دا جنسیتي اپارټاید ورته ووایو یا هر څه ورته ووایو، طالبان یې په مخ دی. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې حل شي د فکر کوم طالبان باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو څخه هغه خپله اداره قانونمنده کړي.
مننه ګران صاحب. شیرزی صاحب، که چیرته ورته وګورو په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې یو شمېر هیوادونه په رسمیت پیژني او یو شمېر یې نه پیژني. مثلا د فلسطین اداره ځینې هیوادونه په رسمیت پیژني. څرنګه تاسو فکر کوئ چې افغانستان، دا اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي، دا له ځینو هیوادونو سره دغه مرحله پورې ورسي چې ځینې هیوادونه ورسره روابط نور هم بهتره کې او په رسمیت یو پیژني او کنه؟
اوګه د افغانستان مسله زه فکر کوم چې بل افغانې تاسو د تاریخ اومدو کوګوري چې د ظاهر خان په وخت د داوود خان په وخت ظاهر خان پلاری وفات شو، ظاهر خان حاکم شو، داوود خان په کودتا راغی، خلقیان په کودتا راغی، مجاهدین په جنگ او یو سکر په جګړو سره کابل ونیول، بیا د حواله دوره طالبان هم داسې په جنگ ونیول، بون راغی، په بون کې یو څو کسان راغی، یو حکومت یې وټاکله په خپله خوښه. دلته د افغانستان د خلکو خوښه نه وه، افغانستان د استخباراتو په چنګال کې ده. څرنګه چې استخبارات لوی استخباراتونه وغوالي او قدرتونه وغوالي، افغانستان کې همداسې نظام راځي. د فلسطین خلک یا د نورو هیوادونو خو هغه بیا نظام یو بل امکانات لري، هلته یو څو لیدران شته، یو کسان شته چې د خلکو لپاره کار کوي، هغوی هم هغوی لپاره مې استخباراتونه تصمیم نیسي. په افغانستان بالکل د استخباراتونو په لاس ده، هېڅکله د افغانستان په خلکو په خوښه دلته حکومت نه ده راغلی. که اوس هم موږ داسې فکر وکړو چې خلقیان هم ویل چې موږ د خلکو په رایه راغلی، جمهوریت هم داسې خبرې کوله او جبون راغی، جبون مسله د کوم افغان په خوښه وه، داود خان چې کودتا وکړه د کوم افغان په خوښه کودتا وکړه، که خلقیان راغی د کوم افغانستان د مغلو په خوښه کودتا وشوه، او ټول دوره کې دا خلک ویل چې موږ د خلکو له خوا راغلي یو، هغه حکومتونه ومنل شو. او دا ځل چې دغه درې میاشتې دا طالبان خلکو سره مثبت تعامل نه کوي، او دغه مکتبونه او ښوونځي او پوهنتونونه د میزونو په مخ تللی ده، یا خلکو سره خلکو نه پرېږدي چې په حکومت کې راشي، یو برتري جوړي نیولې ده. دې پسې د استخباراتونه لاسونه ده چې همداسې ورته وظیفه ورکړل شوې ده، همداسې یو برنامه ده. تر څو چې د استخباراتونو برنامه دلته په افغانستان کې تکمیل نه شي، زه فکر کوم چې د افغانستان حالات به همداسې وي. کله چې استخباراتونه په خپل هدف ورسېږي، بېرته لکه بل غوندي یا بل حکومت راوړي، بیا هم هغه خلک وایي چې موږ د خلکو په خوښه
راغلو.
افغانستان هېڅکله د
البته افغانستان خو لکلونو کلونو لو یعنی د احمد شاه بابا له وخت را پدی خو بیلابیل حکومتونه درلودل، نو پټول خو څوک کوم نشي کولای چې دا حکومتونه د پردیو استخباراتو په سلسله باندې واکمنان شوي دي. افغانستان په ملګرو ملتونو کې دغه یو لایق وادونو د چډیر مخکښ ته ډیر مخکې د ملګرو ملتونو غړي توپ درلود. په هر حال دا بس په تاریخ ته نه بیایو، بیرته به دې تر وګرځو چې طالبانو سره به روابط څرنګه شي، او که چیرته له طالبانو سره هم دا روابط هم د سه روان وی جانباس که چیرته هم دا روابط هم د سه روان وی او دغه طالبان په افغانستان کې واکمنان وی نو ملګرو ملتونو دلچسپی به له دې هواد سره ساس په باور کم نه شي
څه خبره ده کولای شي ورچی ملګری ملتونه خپل خود په خود د څه کوم صلاحیت نه لري چې هغه دې هیوادونو سره اړیکه تنظیم هیوادونو سره هیوادونه اړیکه تنظیموي او هر هیواد چې خپل ملي حاکمیت لري قانون لري استقلال لري هغوی خپل غږ اوچتوي په دغه سازمانو کې د نورو هیوادو سره د اړیکو په د تعمین په ترڅ کې د دوی هغه موقف تثبیتي نو په دې ترتیب کله چې موږ خپله د دې صلاحیت نه لرو چې په دننه په کور کې د قانون پر بنسټ حاکمیت ایجاد کړو او اول دا حاکمیت او قانونیت زموږ خلک ومني بیا وروسته د هغې خو موږ اتوماتیک په هر سازمان کې خپل غړیتوب ترلاسه کوو د هغې شرایط موږ لرو موږ د ملګرو ملتونو تقریبا زما په اټکل خدای وکړي چې زه تېر وطنونه تر هغې تر پنځه اته فیصد کنوانسیونو مسافو سره موږ الحاق استو یعنی موږ د ملګرو ملت زموږ دولت د ملګرو ملتونو ډېر فعال غړی وو او هېله چې همداسې پاتې شي نو په دې ترتیب تر هغې چې موږ خپله دننه په کور کې ځکه چې دغه بینملي سیاست بینملي چلند بینملي کړنې بینملي تعاملات دا دننه د کور د سیاست انعکاس دی بیرون نو ته نشې کولی چې په کور کې پاتې شوی اوسېږې پاتې راغلی اوسېږې
جان باسب او بخشه تاسو وویل چې ملګری ملتونه له هیوادونو سره فرضاً تعامل په مستقیم ډول نشي کولای او څه توضیح کړه دا موضوع مثلا که ملګری ملتونه خپل نمائندګي په نیویارک کې یو حکومت یا دولت له خپل لوري نشي سپارلی دا په خپل یو ډول رسمي پیژندل دي ملګری ملتونه لوري تاسو ملګری ملتونه خپل اقدام نشي کولای خپل لوري مثلا ملګری ملتونه خپل نمائندګي لري د هر دولت لپاره فرهن د افغانستان دایمي نمائندګي یو حکومت ته نشي سپارلی یو ویډل ته نشي سپارلی
کچيري دا فیصله ما چې زما همکار ځانسه وویلي کچيري د پرزیدنشل کمیټه هغه ټول زمبرچاوي او فاخصونه چې د دولت لپاره حدیثي هغه کوم چې هرڅه درسي اوري د یو شي د دې احتمال شته خو دا هم ستاسو خدمت ته ارزو کوم چې عامه عمومي د سده شي دولتونه باید تاسو سره دولتونه باید تاسو سره په سیاسي چلن کې راغلي شي او هغه باید په ترتیب د دې مستقیم نه غیر مستقیم یا په خاموشانه توګه یا په یو اعلان کې دا پر سره کې چې تاسو سره په پیژني او تاسو سره په سیاسي چلن کې را داخلي د تاسوونو نتیجې پر اساس تاسو د دولت په هیڅ پروتوکول درکړي نو په هغه ترتیب چې کولای شي چې دا موقف تثبیت کړي دا هیڅ پولیس چې دا دوه لکه لګا مسوره تکنیک شوی نو سیږي یعنی دا ستونزمنه او سیږي چې موږ خپل هغه شته موقف احیا کړو
مننه جان باسب ګران صاحب په ورته وخت کې چې طالبان د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره روابط لري مثلا له ایران سره لري له ترکمنستان ازبکستان چین پاکستان او اوس له هند سره یو سره روابط پیدا کړی دي د دغو روابطو له سیاسي پلوه توازن طالبان ساتل شي مثلا تاسو په پاکستان کې وجده موده ډیپلوماټ پات شي بیاستي کله چې د په کابل کې واکمن حکومت هند نشته کیشي پاکستان به څه کوي او چرته پاکستان نشته کیشي نوې ډیلی به په سترګ ورته ګوري تاسو په طالبانو کې دغه کفایت درایت او صلاحیت ویني چې دغه سي توازن وساتي
زما په نظر شیبر صاحب چې متاسفانه طالبان یو مذهبي یو داسې ډله ده چې هغه په ټیوکراسي باندې یا ټیوکراتیکه اداره ده هغه وګوري همدا اوس لګیا دی چې هغه مدرسې جوړې کړي له پوهنتوني زده کړو او نورو عصري علومو څخه زموږ دغه نوی نسل چې هغه نجونې دي او ځوانان دي هغه لري ساتي دا لوی مشکلات دي او بل دا داسې طالبان وایي چې موږ ګویا اقتصاد محوره سیاست په مخ کې بیایو. اول خدا دې چې طالبان څنګه منځ راغله. طالبان کومه ډله ده؟ طالبان هغه ډله ده چې دغه سیمه ایزو استخباراتو یا د استخباراتي شبکو تر تاثیر لاندې ده. هغوی تاسو ته معلوم دي او ضرورت هم نشته چې زه دلته تشریح کړم، ځکه د بحث ټاپک نه دی. بل دا دی چې په نړیوالو مناسباتو او نړیواله ډیپلوماسي کې هغه د انګلستان د 19مې پیړۍ د صدر اعظم لارډ پالمرستون یوه خبره ده، وایي موږ دایمي دښمنان دایمي دوستان نه لرو. هغه څه چې موږ دوستی له هیوادونو سره ټاکي او دایمي کیږي هغه زموږ ملي ګټې دي. نو دلته خبره دا ده چې هر هیواد د هغې جملې څخه جرمني تاسې مخکې یاد کړ او همدارنګه د چیکو اسپانیا او هالینډ منشن کې قونسلګری چې ده دغه له طالبانو سره د ویزو په راکړه ورکړه کې هغه څه مشکلات چې افغانانو سره مخامخ دي په دغو هیوادونو کې دغه تعامل ته ادامه ورکوي. په سیمه کې هند هم د خپلو سیمه ییزو ګټو د سیکیورټي یا د سیکیور لپاره هغه په دغه لټه کې دی چې له طالبانو سره یو څه ناڅه اړیکې وساتي. اول کار یې په 2020 کې خپل سفارت وتړلو، ولې یو کال وروسته چې جیشنګر چې د هند خارجه شو وزیر ته هغه بیا یو بیانیه ورکړه چې مهمه بیانیه ولا او خپل ډیپلوماټان البته استخباراتي کړی به ولې د کابل کې ولې جل او کنسلګری او همدارنګه سفارت یې خلاص کړ. او زمنن اوس چې طالبان دغه سی یو موقف لري، مثلا د هند خارجه چارو د وزارت مرستیال جی پی سنگ چې کابل ته تللی و هغه له ملا یعقوب مجاهد سره وکتل، له مترکی سره او نورو چارواکو سره چې وکتل. دغه زه فکر کوم د دې لپاره ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو د ځینو حلقو په منځ کې مناسبات سره خلفړ دي او مناسبات شنی دي، او بل دا ده چې هند هم له دغه موقع څخه په استفاده سره چې چین هلته په افغانستان کې دغه هڅه کوي چې د افغانستان هغه طبیعي زیرمې معدنیات دغه استخراج کړي، او له بلې خوا پاکستان دغه سې له یوې خوا ورنه نوځي، مثلا کوشش کیږي چې په واخان کوریدور کې د چترال له لارې یا د بدخشان له لارې یا د ګلګیت له لارې مثلا تاجکستان ته لار خلاصه کړي. دا هغه څه سیاستونه دي چې هند هم دې ته مجبوریږي چې له طالبانو سره زه فکر کوم.
خدا په خپل ګران صاحب همدغه سیاستونه که بهرني هم دي یو ډول په خپل دی و توازن سبب کیشنو.
دا خو دا سیده چې طالبان هم طالبان نه بلکې هوادونه دغه سی هڅه کوي چې د خپل ګټو لپاره په هر هواد کې هغوی باید یو څه تعامل ولري. او افغانستان ګوري په دغه سیمه کې یو داسې جغرافیه ده چې هغه ډېر د اهمیت وړ ده، او دا له پیړیو را په دې خوا د اهمیت وړ وله. دغو ته سیاستمدارانو د جی پولیټیک پلان او دغو هغو اشارې کړي دي چې هغه دلته زه نه یادوم. نو خبره دا ده چې طالبان کومه سیاست نه لري، هغه مثلا داسې قدرونه یا دغسې ظرفیتونه نه لري چې په خپله داسې یو سیاست جوړ کړي چې هغه د سیمه ییز او بین المللي توازن رامنځته کړي او باید هم رامنځته شي.
مننه ګران صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
مننه یو اوریدونکو انتظار پات شو دی. دوی ته به ورشو د دوی نظر به راوخلو او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم.
تاسو د ایمی همکار جو تو خیدو زابل ولایت شجول ولسوالی سره تلیفون
حاجی صاحب په خیر راغلی شو راغلی
شه برسپتا استاد میلمنو او ټول اوریدونکو ته مینا اونی کی هلی احترامات وړاندې کوم.
سلامات.
موږ یو پښتنه لرو او یو نظر لرو. موږ نظر دا ده چې موږ په دې وطن کې اوسو، موږ د دې خاورې بچیان یو، دلته مو څوک ژوند سرته رسولی ده. واخان افغانانو ته یا ټولو خاصتا افغانانو ته او ټولو نړیوالو ته د افغانستان امنیت ډېر مهم ده، ولو که څه مشکلات به وي خو امنیت تر ډېره حده پورې خسته، بالکل تر امنیت. هر څه ځای ته سړی تللی شي، په شپو په ورځ کې په ډاډه زړه باندې دوکانداري کولی شي. موږ ډېر مطمئن یو. نو پخوا به ټول نړۍ او ټولو خلکو ویل ول که یو ساعت وربند وسي په افغانستان کې دا به ډېره لو خبره وي، چې د څو سوو انسانانو ژوند به الله بچ کړي. خو اوس لله الحمد درې کاله یا درې نیم کاله کېږي چې دا امنیت ده خرابه شو ودې ته، چې طالبان له نړیوالو سره تر ډېره حده پورې مناسبات لري، ولو که د رسمیت پېژندنې نوم خو نه ورباندې ښول کېږي، خو د عالمي او قرائنې دا تعامل نږدې ودې ته لري لکه په رسمیت چې پېژندلې ده. ځکه چې په ډېرو هېوادو کې، حتی په اروپایي هېوادو کې، د دوی کنسلګري او سفارتونه پرانیستل شوي دي. نو دا د دوی د تعامل وجه ده. نو زموږ دا ګمان ده چې امریکایانو هم په افغانستان کې ډېر خلک یې رامنځته کړو، ډېر یې کیسې وکړي، خو هېڅ یې نتیجه ورنه کړه، بلکې دوی ته په ستر زیان مالي او په سر تمام شو. نو دوی هم بل بدیل نه لري په افغانستان کې، او نه ملت بل بدیل لري، ځکه چې تېرو خلکو چې حکومت کړی ده هغو خپل امتحان ورکړی ده. نو هغه اوس منځري شوي دي تر ډېره حده پورې. نو په افغانستان کې تر اوسه پورې خو دا یو د ښځو مکاتب بندې، موږ په واري واري ویلي دي ستا مکاتب باید خلاص شي د ښځو پر مخ، ځکه چې دا یو مظلوم فکر ده. موږ د دې خاورې بچیان یو، موږ خوندې دي، زموږ ورځې دي، زموږ لڼې دي، باید د دوی پر مخ مکاتب خلاص شي. او زموږ له محترمو میلمنو څخه داسې پوښتنه ده چې آیا د امریکا نوی حکومت، یعنې د ټرمپ حکومت سره رامنځته کېږي، دا به پر طالبانو باندې فشار راوړي او که به نه پر راوړي، او دوی به مثبت ټکی مختاره کړي او که به منفي، آیا له دوی څخه به بندیزونه لرې کړي، او که به پر دوی دا فشار راوړي ستاسې په دې حکومت کې تغییر راولي، ولو که طالبان وایي زموږ حکومت ټول شموله ده او تر ډېره حده پورې وزیران او خلک پکښې دي، خو بیا هم
دا مهم سوال دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې اداره و ل طالبانو سره سرقم روابط ساتي او یا سرقم اړیکې به ولري، دا به په لاندو لاندو شیرزه سپ تاسو څاټکل کوي؟
سره سره ما وایم چې د امریکا نوې اداره یا ترام زیر به کوشش وکړي چې لکه اگر در دوهی تو فخاج ده اگر طالبان برجمو ملی او عملی کی، خو اصلی خبر داره چه که دی امریکا و جمهوران رازی دوی معمول ده چه اگر لوی کمیتا دان چه دست امریکا استخبارات دلی نکار که یا اوزی تا سیاسی و دلدن دو سیاسی پالیسی جوری چه دست استخبارات پلاس که ده اگر تا تدبیر که د افغانستان په عالم څه چې امریکا استخباراتو وغواړي، ترامپ هم مجبوره ده چې هماغه کار پولی کړي او که بایدن وایي که هر څوک کړي. نو زه فکر کوم چې دومره انتظار هم د ترامپ یا د امریکا د نوې ادارې نه موږ ونه لرو، په دې چې هلته لوی بازي د لوی استخباراتانو او د امریکا د استخبارات په لاس ده. اوس چې امریکا استخبارات څه پروګرام لري، څه غواړي، دا به د ترامپ د کار د پیلېدو سره سم معلومیږي. او کومه تجربه چې لرو، زه په دې نه مطمئن نه یم چې امریکا نوې اداره وکولی شي چې افغانستان کې څه تغییرات راوړي.
مننه. په همدې برخه کې جانباز صاحب تاسو څه اټکل کوئ؟
صاحب هغه چې دا هغه توکي ته هغه چې توکي ته دا وایم چې په کیسه تاسو باندې د بهر د هیوادونو د تشویش، تاسو باید افغانستان د خلکو نه تشویش ولرئ. د افغانستان خلک د اوسني غیر مسؤول، غیر ملي او غیر مشروع حاکمیت نه راضي نه دي. موږ بدلون غواړو، د افغانستان خلک افغانستان کې بدلون غواړي. مثلا په افغانستان کې د ښځو او د نجونو د ازادیګانو او د حقوقو تامین غواړي. مثلا په افغانستان کې د اساسي قانون رامنځته کول غواړي. مثلا په افغانستان کې یو ملي حاکمیت غواړي، چې هلته په هر انسان د افغانستان نه یوازې طالبان ځان وګوري. مثلا په افغانستان کې خلق غواړي چې وزیران مسلکي خلق وسیږي، زده کړې ولري. دغه خبرې په افغانستان کې عملي شوي دي، دا کړنې په افغانستان کې عملي شوي دي. ته ولې تشویش لري؟ ترامپ نه، ترامپ نن دا نظر لري، سبا راځي جانسن، هغه بل نظر لري د افغانستان په باره کې. اما مهمه دا ده چې زه او ته په افغانستان کې څه رقم یو حاکمیت لرو او څه رقم ته پرمختګ کوو. آیا موږ په خپل په ځای په چاته ولاړ یو؟ پرمختګ نه کوو، شاته ځو. دینه باید تشویش ولري او دینه باید پیره ولري. اوس ته مستقیما ښاغلی چې زه ستاسو پوښتنې ته راشم. مثلا زلمی خلیلزاد موږ داسې وګڼو او واګیرو چې دی لا تر اوسه پورې په یو ترتیب د جمهوریت پراو ازاو یا د جمهوریت پراو حس او متحده ایالات کې شتام باندې حس اوس ولسمشر منتخب شوی دی. نو هغه وویل چې متحده ایالات په وروسته د دې چې ترامپ راځي اقتدار ته په رسمي توګه پسته شلم د جنوري، نو هغه به د طالبانو څخه د دوکې د حکمرانۍ بشپړ عملي کېدل وغواړي. نو په دې ترتیب به کچې بیا داسې اوسېږي، ګرچې د ترامپ اوسنی ټیم او خپله ترامپ د اټکل وړ شخصیت نه لري. هغه کولی شي چې په هر طرز العمل باندې مخته لاړ شي چې زه اوس نشم کولی او هېڅوک نشي کولی پیشبیني چې مثلا د نوې ادارې چلند به د افغانستان په استقامت کې څه پالیسي کوي. متحده ایالات ته نور لومړیتوبونه اوس ډېر اړین دي، لکه دننه په کور کې د امریکا وضعیت، همداسې د منځني ختیځ او همداسې د اوکراین او د روسیې شخړه، دا ورته همداسې د چین سره روابط، دا ورته ډېر اړین او مهم دي. افغانستان اوس په دا اجنډا کې نه اول دی نه څلورم دی او نه شپږم دی. نو که چیرې بیا هم موږ داسې وانګیرو چې او فکر وکړو چې زلمی خلیلزاد په یو ترتیب احتمالا د دغې جمهوریت پلو غږ اوسېږي، نو هغې خو په ټول درز وویل چې نوې اداره به د طالبانو څخه د دوهې د اوکراین بشپړ عملي کېدل غواړي او دا طالبانو ته یو سیګنال دی. بهتره دا ده چې طالبان په هوش راشي او د افغانانو سره په خبرو اترو شروع وکړي، تر څو چې یا تر دې چې بهرانان دې ته ګواښ وکړي او دې ته ګوتڅنډنه وکړي او دې ته لارې چارې وکړي. سبا دا وي چې دوی په هوش راشي او هغه عناصرو ته دننه په طالبانو کې لاره پرانیزي. دغه هیبت الله چې ډېر کنسرواتیو محافظه‌کار او اکستریمیست دی، دغه څنګه ته کې نو طالبان چې غواړي په افغانستان کې بدلون راشي، افغانستان کې مستقل خلک په حاکمیت کې ګډون وکړي، افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي، بالاخره نو دې ته د لاره پرانیزي. بله لاره نشته، د بهرنیانو ښکېلتیا، د بهرنیانو مداخله د افغانستان په خیر.
مننه جناب صاحب. ګران صاحب، جناب صاحب خو وو ویل چې د ترامپ اداره ممکن د دوه د تړون د پلیکې دوه غشتنه وکړي، خو په ورته وخت کې دوی دا خبره هم وکړه چې ډونالد ترامپ د اټکل وړ سړی نه دی. خو شیرزی صاحب چې دا خبره کوله چې په امریکا کې واک د استخباراتي ادارو یا رئیس جمهوران هڅې پنوم بي، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا نوې اداره به د طالبانو سره څنګه روابط ولري؟
زما په نظر شیبر صاحب چې اول خو دغه زابل څخه توخی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، بل د دوی د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې دا اول په افغانستان کې بیا په امریکا کې دغه ادارې سره پرتله کړو او د دغو ماهیت باید وڅېړو. په امریکا کې وګوره، په پنځم د نومبر چې جمهور غوښتونکو د ترامپ په مشرۍ یو تاریخي او ډراماتیک برای ترلاسه کړو، وروسته له هغه نه ترامپ په هغه د څلور وزیران چې خارجه وزیر، د دفاع وزیر، د ملي امنیت مشاور او همدارنګ یو بل وزیر ټاکل دا هغه وزیران دي چې ما د رسنیو لاله مطالعه کړی دي دوی سختری دي او هغه سی وزیران دي چې دوی ډیر اسرائیل ته نږدې دي د طالبانو د واکمنۍ ضد دي مثلا جنو یو دغه سی وړاندیزونه په کانګریس کې یا د سنا په مجلس کې وړاندې کړي چې باید په افغانانو باندې یا افغانستان ته په هفته کې د 30 میلیونه ډالر چې کومک رسیږي دغه هم باید بند شي. او بل په داخلي د امریکا کې هم زه فکر کوم چې سیاستونه د هیوادونو په تړاو باندې دومره تغیر نه پکې راځي، هغه د استبلیشمنت په لاس کې. او خبره دا ده چې ترامپ هم دغه وایي چې دا انټرست اف امریکا از فرست، یعنی د امریکا ګټه ماته اولنۍ دي یا لومړیتوب لري. بل په داخل د افغانستان کې تر څو پورې چې د طالبانو دا واکمني انحصاري وي، یعنی دا چې ملا چلی او طالب پکې ولیدل شي، او دا یو پراخه داسې یو کدري او متخصصه کابینه چې په هغه کې شدینه هم ونه لیدل شي، دغه د دوهین د توافقاتو نفس دی. او همدارنګه د بین المللي مناسباتو یا بین المللي اصولو له مخې د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلک یې هم نه مني او په نړیواله کچه بیې هم څوک ونه مني. نو له دوی څخه غوښتنه دا ده چې اول باید په داخلي د افغانستان کې داسې اصلاحات راولي یا په خپله اداره کې داسې تغیرات رامنځته کړي چې اول د خپله واکمنۍ مشروعیت ورته ورکړي، او هغه د خلکو د رایو په اساس د خلکو د باورونو په اساس ترلاسه کړي. او بل دا دی چې دغه خپله اداره قانونمنده کړي او پراخه یې کړي، له دغه انحصاراتو څخه یې راوباسي. دغه به د دې باعث شي چې موږ به نه امریکا ته محتاج یو، نه به چین او روس ته، او نه بل هیواد ته به محتاج یو. او خپله باید پخوانی کادرونه او متخصصین چې هغه د ډیپلوماسۍ په برخه کې او په نورو ساحو کې په افغانستان کې موجود ول او فعال دي، باید هغوی دغه واکمني کې ورګډ کړي. دا باید له دغه ټیکراتیک حالت څخه راووځي.
مننه ګران صاحب. ازادي په پوکي پروګرام په منځني سپه دوله شپږنی په ټلیفون سن کې اوري، او زموږ پرونه په انټرنیټ کې په sajira.com کې اوریدل شي. البته دا خبرونه په فیسبوک په شونډي باندې هم ګوري. د پروګرام موضوع مو د پملګر ملتو کې د افغانستان غړي ټوب ملمانه مو دي غوث جان باز، امیر ګران او نصر احمد شیرزی. د دې خطر شته بحث راغون کو او دې تراشو چې وړاندیزونه بچوي. لومړی که شیرزی صاحب له تاسو وورو، فرضاً که تاسو فکر کوئ چې په اوسنی افغانستان کې چې له نړیوالې ټولنې سره روابط ولري، د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي، او له ګاونډیانو او له نورو هیوادونو سره، له غرب او شرق سره بهتر روابط ولري، څه وړاندیزونه لري؟ که درې وړاندیز له تاسو وورو، تاسو په څه وړاندیزونه وکړئ؟
د دا فکر کوم چې طالبان په قسم او خلک دغه عدم تعامل یا دغه فاصله افغانستان سره نور هم زیات شي، یا افغانستان په یو انزوا کې لاسي. دا ډیپلوماتان چې اوس په بهر کې د نمایندګان د سیاسي نمایندګان چې په درې کاله کې دغه کسان چې اور دغه ډیپلوماتان ټول د وزارت خارجه یا د افغانستان ماموران و د وزارت خارجه ماموران و د افغانستان د خلکو نمایندګان طالبان را را ولی دوی سرالی که بند اکلا و سم پکارده چه دوی ماشون ورکی دوی یک کنسولی چه کنسولی بخش که مهمنه ده چه چه رسمیت پایستان نرازی دیوانی یا نه ده کنسول ده مکنه دوی که خدمات برابر که او ده خدمات چه برابر نکلا ده فاصله لورم زیاد اکلا ولندیز نداده چه طالبان خلق و اراده احترام ده. طالبان که پکارده چه دنیا رفشتی ته ومنی او هغه کوم حق چې د افغانستان خلک لري، او د دلته د یو قوم حکومت، یو حزب حکومت، یو ګروپ حکومت ډیر دوام نشي کولی. د تاریخ لوګینه دی درس واخلي او مثبت تعامل وکړي ابتدا د افغانستان خلکو سره، بیا د دنیا سره. د نن پرته لور کوم لار امسته او اما خبر ده چې یو وخت نه یو وخت خلک پاسيږي، او دوی هم نشي کولی چې حکومت ډیره په خطو کې دامه ورکی او دغه وضعیت هم ځانې پد او افغانستان ته افغانستان نور هم د استعمالاتونه او
شیرزای صاحب په همدې برخه کې چې طالبان باید لدې اندېښنه ولري چې ولس پور سره پاسي او د دوی حکومت پړنګ کې او له دوی سره بجنګ وکړي، دغه خبره تقریبا درې کاله مخکې هم یعنی د 2023 کال د اگست 15 وروسته هم ځینو سیاسي چارو مسولینو کوله، سیاسي چارو کارپوهانو کوله، لیکن په دې څه باندې درې کلونو کې د سکارونه شو چې ولس را پاسي وسولی تاسو دا اٹکل کوي چې دا کار به وشي؟
خو دا ما خبر وي چې وایي چې پاتان بټان یو مځ بجنګ یو مځ یو وخت نه یو وخت خلک په غوسه کې ته خلک په غوسه نه سو خو دا د کوم نقصان چې افغانستان خلکو ته رسیږي، افغانستان سرزمین ته رسیږي، دنیا بیا ګوري دا کوم لګرانی چې ګوان جان لري، دا یو وخت نه یو وخت افغانستان ته ډېر لوی مسله جوړي. دا مونږ درا د خلکيان حکومت مونږ درا چې څنګه په قدرت کې وو بیا څنګه نسکو د مجاهدینو چې کوم داخلي جنگونه وو څنګه نسکو او جمهوریت چې مونږ درا چې جمهوریت هم د خلکو حکومت له وو څنګه نسکو شو نو زه خبر کوم چې دا خبره صحیح ده چې د افغانستان د خلکو جرأت یې شوی دی. افغانستان خلک دومره په فقر او بېچارهګۍ کې ښکېل دي چې
مننه شیرزای صاحب. جانبا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه کارونه باید وشي چې افغانستان له نړۍ سره په تعامل کې شي؟
او افغانستان ته کوم فکر لري نو دی باید د افغانستان وضعیت وګوري. افغانستان کې د اوس په شدت قحطی روانه ده، بیروزګاری یا بیکاری روانه ده، افغانستان مطلق سي انزوا پته سره د دې چې ځینې هیوادونه د خپلو موخو د خاطر د خپلو توسعي پروګرامو او پلانونو په خاطر تعاملات کوي، اما افغانستان په بینی ټولنه کې کاملا انزوا مزدوري دی. افغانستان بیرغ نشته، افغانستان د دولت په حیث تو پورت نو ورکړي، افغانستان د دولت په هیڅ څو مینه د خو ډېر افغانیزر دی او ډېر ژغوري افغان ځای دی چې ستا تاریخي دولت دې په دې سره حال کړی. بل دا چې په افغانستان کې کاملا استبداد حاکم دی، د یوې ډلې د یوې فکر او هم ډېر استبدادي ډېر محقر او ډېر د منظرې کیندو تفکر چې طالبانیزم نومي او دا خو حتی چې په سي هم دی کچری دا ریفاسره په بوش په انشي نو په څه څه چې په دې سره تعاملات یا هم د رسمي پیژندنې تر بریده مختل شي، یعنی افغانستان باندې هیڅ دولت خدای مکه نه چانس په لاس ورکړي او د دینه نورې ډلې نور عناصر ځنه په کور کې چې ډېر موزر دی افغانستان او د افغانستان په شاوخوا کې چې هم دغه موزریت ته دغه خطر ته دې تهدیدو چې دننه په کور کې شتون لري هغو ته هم پکې وهي چې څو دا ټولې نورې هم زیات کړي. نو د اقتصادي ناورین د زیاتېدو، د بېکاري د زیاتېدو، د قحطۍ د زیاتېدو، د استبداد د زیاتېدو، د حقوقو د نه شتون د زیاتېدو له کبله کېدای شي چې دننه استقاق رامنځته شي او دا استقاق دا ځلې د افغانستان په خیر نه دی. دا طالبان دې ته دې پوه شي سر دې خلاص کړي چې په دې ترتیب حاکمیت نه کېږي. حاکمیت د حاکمیت لپاره نه دی، حاکمیت د دې لپاره نه ده چې ته حاکم اوسې. حکومت یا حاکمیت ډېر کار دی چې ته څومره کولی شي غوره خدمات خپلو خلکو ته ارائه کړي. حاکمیت د دې خاطر کېږي چې ته د خلکو خدمتګار اوسې، نه حاکم، نه عامر، نه بادار. دې خو اوس باداري کوي ښاغلی شبر، دا اوس موږ تاسو خو د همغه وطن یو، د اقتصاد د رسمت کچه اوس د هغه د جمهوریت د کلونو مسافه په مراتبو دیږي، هم په تجارت کې، هم په اقتصادي چارو کې، هم په مؤسساتو کې او هم په وزارتخانو کې. د پاسپورت کیسه خو پلیټ خپل ځای تاسو مخکې یو خبره وکړه چې دغه څه د پاسپورت درې کاله شپې چې داسې کوم حرکت رامنځته نه شو. ستاسو خدمت ته به ووایم چې په 1909 کال کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، خو په افغانستان کې تقابل او مقاومت بها هم مصطلحانه شکل برون سو یو اتیا هم دوم کال که را شمس یعنی سده پاس دری دیین سرو کال روز تر اگر خطو اصلی طلاو تلا غیر خاطر طالبان دا فکر نکی ایچ با استبداد با طالبانیزم با اکستریمیزم با دا غزدو ویل رو با دا و دا و پرنش دوی وز دا افغانستان پا خلکو پا خزو پا بچانو پا مسلمانو پا جورو تری دا افغانستان خلک کولیشی تدیر وقت تحمل چی نه اما غصه چه پا کولیشو چه پتن شی پا جن شی نو بگه ترتیب
جان باسه جان باسه فرزان کتا سو وړاندیس کوي فر درې کارونه مهم کارونه چې باید د اوس وس په افغانستان کې فرزان په 2015 کال کې وشي کوم درې کارونه بوي
ډیر تا پښتنه راځه اول کدوې مسلمانان کدوې افغانان دا حاکم ګر مې باندې دي ته لوې د افغانستان راځي چې هغه څه چې تاریخي لوې د دولت وایي زبون ته ټول انا مو پر بنسټ د ټول خلکو په ګډون هلته دی ولس مشر لکه لږ انتخاب شي کبي انتخابات په ځل نه کوي دا کوم دي دان شي بس نو دا انا نه دمو په معنی کدي مسلمانان دی او د څه سره په اسلام ایمان لري نه په یو تازي او طالبانیزم چې شتون نه لري په اسلام کې دا د دې راوي شورا شورای اهل حل او عقل هغه د رباني د دورې شورای اهل او عقل نه د ټول افغانانو د مسلمانانو شورا کی واز د ملایانو او طالبانو ته شنو اوسې چې ټول پکې شته ډېر ګډون لري هر کله دغه شی دی بیا دوی وايي چې موږ مدرن خلک استو موضوع پر مختاق فاته دوی خو د ټول د مخه هر دغه څه دی مبارکي ورکړي هم د پاکستان شاه عباس باندې خو دې مبارکي ورکړي ایران ته چې څنګه ته خو دې مبارکي ورکړي هڅه کوم لسم شو د انتخابات په پلاس کې تاکل کیږي بیا دې راشي چې کینې کینې او الته دې کیږي صندوقونه هر کسان دې جوری کې یا دې کمیسیون د ناپېلو هیوادو دغه هیوادونه چې د دوی په زور وسی مثلا د فلسطین څخه چې دا په دغه خاور سره دی دا هغه استازي راوړي مثلا نو په هغه کم دی واه انډونیزیا مالیزیا الجزائر کم دی واه د ټکو کې یاده تر کې میرا باندې ګور کې دا هغه ناظری دی راوړي چې دا څنګه کوم وګوري چې خلک چا فرای وي څه کومه کې چې زمرا شم تاسو مرای شي بلنه او څه د تکتن په نوو زبر د تکتن تعال استاد زم او په دې ورته نه حاکم نه کوم دا یې رښتینه مې لري چې خلک دې دا سوي دي د څه کارونه د څه چا دې نه کی او دا هغه حاکم نه درام څه تک سره سم هغه لې شه ده قانون استاد قانون اساسي قانون د افغانستان په لړ شي رامسته شي چې دا موږ شو په نظام د هغه په تر څو جوړ
مننه
دا څو خاري پنګ یعنی چې دوی به وروس
مننه ګران سپتا سو په پیشنهاد سوي چې افغانستان له دغه نړیواله انسواره ووس
مننه کوم شي برڅه زما نظر خدای دې چې اول په داخل د افغانستان کې طالبان د اجتماعي کړون لمخې خپل واکمنۍ قانونمند کړی او هغه دا د شي لکه مخکې قدرمن جان باسب چې اشاره وکوله د داسې یو میکانیزم لاله یو خوانه نویلو اجازه ده ریفرندم ده انتخاباتي ته دغه لاله دی باید د خپل واکمنۍ ته قانونیت ورکړي مشروعیت ورکړي او د خلکو څخه رائے ترلاسه ځکه دا بین المللی مناسبات او بین المللی مطالعات او داسه نړیوالو چارو کې مهمه ده چې په داخل کې یو اداره یا یو واحد چې هغه د واکمنۍ داوا کوي هغه باید د دغه مناسبات پر نه کې قانونمند شي یعنی دوی له خلکو رائے واخلي او اساسي قانون تدوین کړي او دغه په رڼا کې یا دغه په چوکاټ کې باید اجرات په مخ پوزي دا یو خبره بلته خلکو ستونزو ته متوجي وسیږي مثلا همدا اوس په افغانستان کې سخت اقتصادي ستونزمن حالت مسالت ده ګوریا متقاعدینو ته د درې یا چبان درې کال د دوی هغه حق چې دا هغه نه ورکول کیږي لبلې خو ځوانانو جنې لا مکتبونو څخه لا پوهنتونونو څخه به برخې دي وګوي باندې سیستماتیک فشار دی نو دغه حالت باید پای ته ورسی او هم دا بل هفته یا دا راتلونکي هفته ملاحبت الله دغه اعلان وکړي سینجونی حق لري یا خپل او ته دي مکاتب او ته پهنتونو ته باید ولا